ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه اعظمي او د ټکنیکی ملګری جانتن رامریز گارشیا نیکی خیلی او سلامونه او منی د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله د سالسه وړاندیز د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه اعظمي ده.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی. هند د ترک ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د منځګړی رول بولو وړاندیز رد کړی دی. د عبدالله خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار له سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال سره په شام کې د کورنۍ جګړې په اړه ټلیفوني تماس نیسي. اوس بشپړ خبرونه. هند د ترکیې د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر پر سر د شخړې هوارولو لپاره د منځګړی رول بولو وړاندیز رد کړی دی. تیر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ګوپال بګلی په نوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې دا دوه اړخیزه معامله ده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر سوي خبر پاڼه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وړاندیز هرکلی کړی او دا یې په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام بللی دی. کشمیر په 1947 کال کې د پاکستان او هند خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته په دواړو هیوادونو کې ویشل شوی او هر هیواد د همالیا غرونو دغه لنجمنه سیمه د ځان ګڼي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه جنگونه هم کړی دي. د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالله خان پوهنتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمیر بلوګرو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. پرون په صوابۍ کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال محمد اقبال اقبال چې په سیمه کې د اقبال شعر په نوم پیژندګلو لري وویل
صرف استاذ ته درخواست داده چې ځکه مې انصاف غواړم تاسو زما د خاورې خلک یې زه ستاسو ورور یم تاسو د صوابۍ نه چې کوم دنو ما سره دی کې چې کوم دنو ودرېږئ ما سره به پکې پوله او پاټای او دغه نه کوئ دا به زمونږ او ستاسو د صوابۍ لخوا چې کوم دنو د پښتو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي.
جرګې د صوابۍ پوهنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه وکړه. په جرګه کې د جماعت علما اسلام ګوند پرته د ټولو فعالو ګوندونو استازو برخه واخیسته او د مشال خان کورنۍ ته ډاډګیرنه ورکړه چې د کړاو په هر وخت کې به اوژه په اوژه ورسره ولاړ وي. بل پلو د پښتونخوا پولیس وایي د مشال خان د وژنې په تور یې تر اوسه 49 کسان نیولي چې د عمران په نوم هغه تن هم پکې شامل دي چا چې پر مشال خان ډزې کړې وې. د پاکستان قبایلي سیمو څخه منتخب پارلماني اساس د فاټا اصلاحاتو په لړ کې روان میاشتې پر شپږمه نیټه ټول ګوندي زغونډ وربللې ده. له خبر ایجنسی څخه منتخب د قامي اسمبلی غړي شاجګل افریدي نن مشال لډیو ته وویل چې د غونډې وربللو مقصد د فاټا اصلاحاتو منظورولو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده.
که چرته حکومت د غیني امندمنت ټیبل نه کړل او په 20 مای مونږ فیصله وکړه اسلام آباد ته راځو او دلته به وزیر اعظم او سم بندو سیکریټ به بندو پرزیدنسی به بندو فکر چې زمونږ ته خپل حق نه ملوېږي. ظاهره خبره چې مونږ به نورو پاکستانیانو کار کول هم نه پرېږدو چې نورو پاکستانیانو کار هم وشي.
بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه هم اعلان کړی چې دوی به نه یوازې په ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي بلکې په احتجاجي مظاهره کې به هم د فاټا پارلماني اساسو ملګرتیا کوي. فاټا اصلاحات د مارچ پر 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوي د وفاقي کابینې په غونډه کې وار د مخ منظور کړل سی و خو تر دې دمه له پارلمان ته د منظوري لپاره نه دی وړاندې سوي. ټاکل شوی چې افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دا خبر د پاکستان د 15 کسیز پارلماني پلاوی مشر ایاز صادق پرون له کابل په سنیدو په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وکړه. ویل چې په دې اړه یې له افغان مشرانو سره سلا سوي ده. بل پلو د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب رحمی پرون مشال رډیو ته تایید کړ چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوی په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي خو د نوموړي د سفر کره نیټه ونه شوه. هلته بیا پاکستانی چارواک پرون ویلي چې د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر نوید مختار به روانه اونۍ کابل ته سفر وکړي خو څو شېبې وړاندې د افغان حکومت یوې سرچینې د مشال راډیو ازادي څانګې ته وویل چې نوموړی کابل ته رسېدلی دی. د اسلام آباد او کابل اړیکې له تېرې مودې راهیسې ترنګلې شوي چې اوس یو ځل بیا دواړو لورو د رغونې هڅې پیل کړي دي. خبرونه لمشال ریډیو خبري د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره ساحلي شهر سوچي تر رسیدلې ده. دواړه مشران په نن وخت د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشري لپاره خبرې کوي چې ټاکل شوی ده د جرمني په هامبورګ شهر کې د جولای پر 8 او 10 جوړ شي. روسته د مرکل نننۍ ورځنی سفر روسته له هغه دوهم دی چې روس د 2014 کال په مارچ میاشت کې کرامیا ټاپو له اوکران ونیول. د مرکل ویاند ویلي چې نوموړی به همدارس د اوکران او شام د کړکیچونو پاړه هم بحثونه وکړي. په ورته وخت کې سپین مانی وای ډونلډ ټرمپ له ولادمیر پوتین سره نن د واشنگټن پر وخت غرمه 12 بجې پر ټلیفون خبرې کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وای دواړه مشران به په شام کې د رواني کورنۍ جګړې پاړه وژغیږي چېرته چې مسکو د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او امریکا به د هغو یاغیانو سره ولاړ ده چې د اسد حکومت نسکورول غواړي. په سیول او واشنگټن کې پوځي چارواکو نن ویلي د توغندیو هغه دفاعي نظام چې امریکا په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیې سخت په غوسه کړی دی فالسوي دي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړ ارتفاع کې دا دفاعي نظام دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندۍ یا اټومي برید کشف او شنډ کړي. ټاکل شوی و چې دا نظام د 2018 کال په پای کې فعال شي. د دې نظام سره نه یوازې د مسکو او بیجنګ لخوا بلکې په جنوبي کوریا کې د نن هم مخالفت څرګند شوی دی. او وروستی د لوب خبر د انډین پریمیر لیگ شل اوریزو کرکټ سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد د ډیلی ډیری ډیولز په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه به نن د پېښور پر وخت د ماښام پر 9:30 بجې په نوي ډیلی کې کیږي. دا ټول لوبډل په قطار کې تر دې مهاله په ترسره سو لوب کې سن رایزرز حیدرآباد د درې مقام په خپلول سره درلس درجه او ډیلی ډیری ډیولز په وروستي مقام خپلول سره یوازې څلور درجه لري. سن رایزرز دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم په خپل لوبډله کې اخیستي دي. د دې سالیو پایلوبه د مئی پر 28 نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې کیږي. تیر کال دا تلوللي سن رایزرز حیدرآباد په خپل نامه کړې وه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ 40 پیسې او 144 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 80 پیسې. یو عرب امارات درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 85 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی احمد شاه اعظمی درته د دې غړی خبرونه او د موسم حال او د کرنټ صوبې مود احمد الله ناوریدی د دې رواني خبرونه ځنې مهم موضوعات دادي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله د ثالثه پیشکش کړی دی، خو یو کارپو وایي چې اول وړې مسلې حل کول پکار دي.
دا هم یو تجویز وا چې وای کشمیر خو یو ډیر سخت او کلک اونته مسله ده چې نه حل کیږي، نو مخکې دا وړوکي مسائل چې دي.
د شمالي وزیرستان د رزمک دکانداران وایي چې مونږ ته په دې روان موسم کې د خپلو دکاندارۍ د پاره سہولیات برابر کی.
مش بازور د ګرمه په سیزن شپ ملنګول دا بند کو دا نه کو چې کومه د غریبو خلک کرې په ورکړي سیزن نه بعد مش د مارکیټه هم سره خوشاله چې مارکیټ ته جوړ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ آیا مسائل پارلماني پلاوی حل کولای شي؟
دا چې کوم مسله ده د افغانستان او پاکستان دې کې بیا چې کوم د سکیورټي ادارې دي، امنیت ادارې دي، فوج دي، استخبارات دي، هغه زیات یو مهم رول دي.
دا یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب مهم وروړي د مشال تر څنګه سي. تاز مشال ریډیو ته غواګي کزمنګ دا خبرونه تاسو غواړي چې بیا بیا ووري او هر وخت یو ګوري، نو تاسو زمنګ وب پاڼه مشال ریډیو .com ته تللی شئ. د دې ترڅنګ موږ سره په فیسبوک هم ملګری کېدئ شئ، ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو په پته باندې تاسو موږ سره ملګری کېدای شي. د سیمې او نړۍ د حالاتو نه بلمحه بلمحه ګړی په ګړی خبرې گئی. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د پاکستان د ترکی د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر شخړه هوارولو لپاره د سالیسۍ د کردار لوبولو هرکلی کړی، خو بل خوا هند دا وړاندیز رد کړی او دا یې دواړخي د معامله ګرځولې ده. کارپوهان وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ د بنیادی مسله د کشمیر ده. د سلوجی په نور مهمو معاملو هم دواړو ملکونو ترمنځ د خبرې تر نکېږي. په دې اړه تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د ترکی ولسمشر د هند دورې په موقع په دواړو ملکونو ټینګار کړی وو چې د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې هواره کړی شي، او ویلي وو د غواړي چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د معاملې هواري لپاره په خبرو اترو کې کومک وکړي. د هندي مطبوعاتو په وینا چې د خارجه چارو دفتر ویان گوتم باگلی د ترکی د ولسمشر دوه ورځنی سفر په اختتام ویلي دي چې د کشمیر معامله د اسلام آباد او نوی ډیلی دواړه خیس معامله ده. په دې مخکې هم خبرې کړي دي او غواړي چې په ټولو معاملو د شمله معاهدې تر لاندې خبرې اترې وشي. د سیمایزو چارو پوزی او دین وای چې د هند همیش له دا موقف پاتې شوی چې د کشمیر معاملې دواړه خیزه ده، خو پاکستان د کشمیر په معاملې خبرې کول غواړي.
هغه خدا داوه کوي چې کشمیر د هندستان یو برخه ده او په هغه څه شخړه نشته. که هغه له د کشمیر په معاملې پاکستان سره څه خبرې کول وی نو د ترهګرۍ په اړه به خبرې کوي. څه چې هغه د پولي هغه غاړې ترهګرۍ وای نو د هغه لپاره پاکستان تیار نه دی، او وای چې ډومبه په کشمیر خبرې وکړي نو په ترهګرۍ به هم بری وکړې شي.
د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان او هند ترمنځ بنیادی شخړه د کشمیر ده، خو دې له وجې نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ دواړه خیس اړیکې متاثره دي، بلکې دوی د اوبو د ویش په معاهده او تجارت غونډې په مهمو معاملو هم خبرو اترو نه پاتې دي. د لړکی د سیمایي چارو یو بل کارپوه هارون رشید وای لبا د مرغه د کشمیر مسله په نورو مسلو حاوی ده، او تر څو چې د لړکی څخه پرمختګ نه کیږي نو نورو معاملو کې حالات د خکېدو امید نشي کېده.
دا هم یو تجویز و چې وای کشمیر خو یو ډیر سخت او کلک غونډې مسله دا چې نه حل کیږي. نو مخکې دا وړوکي مسائل چې دي، تجارت خپلو کې خکو، تعلقات خکو، نو هغه طرف ته هم چې لګونته هم څه پیشرفت کیږي نو همیشه مسله پکې راشي چې هغه هم بیا خپل پزې پاتې شي.
تیر میاشت هم پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی لخوا د کشمیر په معاملې د پاکستان او هند ترمنځ د سالیسۍ د بیان هرکلی کړی وو. خو د نیکی هیلی د بیان په جواب کې هند لخوا ویلي شو چې هند او پاکستان ترمنځ د مسلو هواري لپاره په مذاکراتو کې د ترهګرۍ او تشدد نه پاک ماحول په اړه په حکومتي دریس کې څه بدلون نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د مشال خان کلی ثوابت. ثوابیا کې تیر مازیګر د عبدالولي خان په توند وجل شوی د کوونکی مشال خان په اړه د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو جرګه وشوه. دغه جرګه د مشال خان پلار اقبال شاعر رابللیوا. د دغه جرګې حال د زلاند یوسف زیناور.
د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د بلوشوز د کوونکو او د پوهنتون د کارکونکو لخوا د وجلی شویز د کوونکی مشال خان پلار اقبال شاعر په ثوابه کې لجرګي غوښتنه وکړه چې د انصاف تر لاسه کول لپاره د ورسره د ثوابه د ټولو سیاسي ګوندونو کارکونکو ودرېږي.
صرف استاد ته درخواست ده چې زکه به انصاف غواړم، تاسو د ما د خاورې خلک یې، زستا سرور ما، تاسو د ثوابای نه چې کوم دنو ما سره دی کې چې کوم دنو ودرې گئی، ما سره په کې پوله او پټای او دغه نه کوئی، دا به زمونږ او تاسو د ثوابای له خوا چې کوم دنو د پښتو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي. ز تاسو نه ډیر زیات امید لرم چې تاسو ما سره په دې باندې ودرې گئی.
په جرګه کې د جمعیت العلماء اسلام پرتا ثوابه کې وجود لرونکي د ټولو سیاسي ګوندونو استادو ګډون وکړو. جرګې د ثوابه په هنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه وکړه، او د مشال خان د کیس د سار لپاره د سیاسي ګوندونو د استادو او د مدني فعالانو کمیټه هم جوړه کړه. د کمیټې یو غړی لیاقت یوسف زیوای
نن اقبال کاکا دې کمیټه ته خپل خبره وکړه، دا کمیټه به لګي او د مشال خان د کیس په والا د انصاف د پاره چې کمندنه دی بچو جات کوي په دې کیس باندې مکمل نظر ساتي. زمونږ د دې کمیټه مطالبه دارا چې دا کیس ته سره د ثبوتونو چې کمندنو ملټری کورټ ته ولېګل شي، او تر څو وخت پورې کپروس کوم ته انصاف نه ملاو شوی نو دا اندل عمل اعلان به مونږ د زرګونو او د لکونو ولس په موجودګۍ کې بیا کوو.
د تیری جمعه پر روز مردان کې د ختم نبوت او ناموس رسالت په نوم د ماسپخین د لمانځه وروسته سوونو کسانو په کالج چوک کې غونډه وکړه، او د مشال خان پر ضد یې په کاغذ لیکلې داسې پیغامونه خپاره کړل چې ګواکې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی وو. ثوابه کې د جوړې شوې کمیټې یو غړی ایډوکیټ سلیم خان وایي چې په مردان کې ځنې خلک د مشال خان قاتلان ژغورل غواړي.
تو نے رسالت خبر پدی کشتہ نا پیو نم مانے خو یو سڑے چکنے دو خدای دو رسول کو نم مانے مڑک اس دو خدای دو رسول کو نم مانے غلط چکم دے قاتلان چکم دے غیل لار اور کئی غیر اخلاصی منگ دے مخالفت پکو نو منگ بڑا کوشش کو چے دا مردان کم ذمہ دار خلق تے سیاسی خلق تے غیل ب منگ پجرگزو غیل تے منگ دا خبر کو غیل منگ دا سرا پاسی او مشال دک شانی او جرگ ب منگ پ مردان کم کو خیر انشاء اللہ تعالی دے رزق
دا مردان پولیسو پ وینا دا مشال خان دا وجنی او زور جاتی پ توری دے ڈزی کو ان کی عمران پ گڑ تر وسه نه سلويخ کسان نیولې دي او ډېر زر بعد د کیس ټول اړخونه هم ولسته په ډاګه کړی. بلخوا سپریم کورټ کې هم د مشال د وجنې اس خود نوټس کیس روان دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د شمالي وزیرستان سیلانی سیمه رزمک ته د رزمک اوسیدونکو وایي چې حکومت ورته د رزمک بازار رنګولو او بیرته په نوې نقشه جوړولو ویل دي چې د غلطه اوس د اوړي په موسم کې د دوی د سیزن کاروبار مو متاثر شي. نور تفصیل عمر دراز وزیر.
شمالی وزیرستان د رزمک ډویژن اوسیدونکو وایي کاروبار یې د اول نه هم ډیر متاثر شوی او رزمک د اوړي په موسم کې سیزن وی چې د وزیرستان هر ځای نه خلک د یخ موسم لپاره دلته راځي. سو د ګرمۍ سومیاشتې مهلت دی ورکړي چې د اوړي په موسم کې خپل سیزن تیر کړي. د تحصیل رزمک یو سو کسانو راته په دې اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
نو میں ملک ڈاکٹر خان ویلی دی چھ بازور جڑا رنگا وہ ویز دے گھر میں موسم دائی خلق راز مکتب بھائی دے کاروبار ٹیم دائی دارا دا ماو کو چھ کلا جمع چھ پانا بچے سب پہ کو یوک مس پلا بسائی ملک شما موت
مش بازور دا دے گھر میں پاس سیزن شب ملنگا ول دا بند کو دادا نکو چھ کی مد غریبون خلق کے کرے پہ ورکڑی دی دا سیزن دا تیرشی سیزن بعد دے مش دے مارکیٹے ہور سارا خوشا دو چھ مارکیٹ تا جڑ شی او پسائی طریقہ چار حکومت خپل خپل مارکیٹ
ایمون نمدائی محمود مش حکومت دار پیل کی چې وې سیزن راوند دی خلک کډه راوند دی رزمک ته او رزمک بازار ګرم دی چې کله شمه شي خلک په پاسي وکو وطن خالی شي اغنه بده مارکیټ نه جوړوي او اس مقام مشته ملاو دو د رژه سیزن چې تیر شي اغنه بده به څه په کوړه ده ایمس کاروبار اسه تبا دی خو ان شاء الله تعالی درون سیزن چدای چې دا خنشتي تبا
کلامو چې په دې اړه د غلطه د چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې دولت د ضرب از عملیاتو پس میرعلي میرانشاه سپینوام بویا او نورو سیمو کې واړه واړه د کاروبار مارکیټونه جوړ کړي او خلکو په خپل هم کامی مارکیټونه سرته رسولي چې پکې یې کاروبار پیل کړي. د دې ترڅنګ میرانشاه بازار سه حصہ دولت په جوړولو لاس پورې کړي خو باقي یې خلکو ته په خپلو خپلو ځایونو د مارکیټونو اجازه ورکړي او نقشه باور لا دولت ورکوي. در از مکو سیدون کی هم غوښتنه کړي چې دولت د غلطه خپل یو مارکیټ تعمیر وکړي او خپل در از مک زوړ بازار رنګولو او بیرته په نوې نقشه سره جوړولو لپاره د ورته سومیاشتې مهلت ورکړي چې دوی د ګرمۍ یا اوړي په موسم کې د سیزن خپل کاروبار پکې وچلوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
تس مشال ریڈیو تو گی د افغانستان اجرائیہ رئیس تائیدوی چے د افغانستان اجرائیہ ریاست تائیدوی چے عبداللہ عبداللہ پاکستان تا سفر کوي. د اجرائیہ رئیس ویان د مشال ریڈیو افغان سانگی تا ویل خاغلی عبداللہ د پاکستان د پارلیمانی پلاوی په بلنه پاکستان ته زی په دې اړه باندې نور تفصیل اسمت ساروان.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده. مجیب رحیمی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان پارلماني پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایي رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده. پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله.
نوی سفر شد.
د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره یې له تروریزم سره د اغېزمنې مبارزې د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې. د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په محل وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي. افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو. تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي. ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي
قرار بود که د مای جنوري سفر صورت
ټاکل شوی و چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي، خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ. کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ، د جګپوړو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه. کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف له منځه وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوي دي. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پایل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثبات افغانستان او باثبات پاکستان لپاره د دوو هیوادونو د ګډ سولې ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو تاسو ته څنګه معلومه ده چې د پاکستان د پارلیمان د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پارلماني وفد افغانستان ته تللی وو. د ښاغلي صادق په خبره د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو لپاره لاره هوارول وو. خوایا دا ډول دورې دغه تعلقات ښه کولی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې دی وړې د مینه پس. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د افغانستان د دوه ورځني سفر نه پس خبر اعلانو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دې په مشرۍ کې ټول ګوندی د پارلماني پلاوی افغانستان ته د ښه تعلقاتو د پیل لپاره د لارو هوارولو لتللی وو او زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ولس په مینا او ورورولۍ مبنی ګوندیتوب غواړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول سیاسي پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خراب تعلقات ښه کولی شي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغان چاروپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د کړکیچ بنیادی وجه امنیتی ده، نه چې سیاسي.
دوی خو د پارلمان غړي دي، دوی خو د دغه جمهوري حکومت یو برخه دي، څه په حزب اختلاف کې دي، څه په حکومت کې دي. خو دا چې کوم مسله ده د افغانستان او پاکستان، دی کې بیا زمونږ چې کوم د سیکیورټي ادارې دي، امنیت ادارې دي، فوج دي، استخبارات کې دي، هغې زیات یو مهم رول دی. نو د هغې خو په دغه سفر کې هیڅ نمایندګي نه وه.
بلخوا په کابل کې د سیمه ییزو چارو پوه عباسین بریال هم د رحیم الله یوسفزي سره متفق کاری، خو زیاتوي چې دا ډول تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو کې یو سکردار لوبولی شي. خو افغانستان همیشه د خپلو امنیتي ستونزو ذمہوار د پاکستان سیاسي حکومت نه، بلکې د دغه هیواد امنیتي ادارې ګڼي.
ما په نظر دا ډېر تشریفاتي غونډې حرکتونه دي. د پرنسپ د مخې سړی ورته وګوري، پارلمانونو غړي او دغه ډیلیګیشنونه باید ډېر موثر واقع کېدای. اما په هغه صورت کې چې د دغه ډول خبرو، مذاکرات او د دې په نتیجه کې د نیول شوو تصمیمونو صلاحیتونه ورکول شوي وي، نه یوازې چې د ارغ ارغ چې راځي د دې ایمال د صلاحیتونو نشي کولای، د دې غوړین چې د پارلمان غړي دغومره موثریت نه لري لکه د نورې نړۍ چې په سیاسي او دوهي ودانیو قضایاو کې مهم نقش ولوبوي. دوی چې تبوي هغه خپل خبرې چې دي هغه پر حکومتونو د بتستنیدو سره سم ومنلی شي.
سردار آیا صادق د ګل پورس خبريالانو سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید مختار با کابل تزي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبري وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. خبرونه په دې برخه کې ورزو سوات. سوات منګوره کې په یوه شخصي تعلیمي ادارې کې د مزدورانو ورس چې پرون وا په داسې حال کې ولماندلې شو چې د ادارې په سلګونو مزدورانو له د افسرانو په توګه ورس تیر کړه او ټول ورځ ورته د ادارې افسرانو خپل خدمات وړاندې کول. دغه دستوري په اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا راپور راکړي.
دغه اداره کې کارکونکي 50 کلن فضل محمد وای چې هر کال دوی لپاره هم د اداره کې داسې هلې ځلې وي.
نننیر دا اکم مې شرا د ته زمنګ ثابت کال انتظاري چې دا خوشحالي به راځي موږ به یو ځکیږو دا ماماګان به یو ځکیږو نو دغه خوشحالي نه راځي کله څنګه چې نننه ورځ ده.
د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د موسیقي تابعیا هم شوه چې پکې هم دغه خوارکه خو سندري ویلې ګډاګانی وکړي چې ورسره د قومي نورغړي هم موجود ول. ترڅنګ د مزدورانو ترمنځ د لوبو مقابلې هم شوې. د کې شامل یو بل تن عمر حیات زیاتوي
په دې پروګرام کې چې ځنن شریک ما نظر ډیر خوشاله ما ولګ ډیر توقع می پزړه کې شوې ده چې کدا سي زمونږ د نور محکمو د خلک داسې پروګرامونو کې او داسې مزدور له اهمیت ورکی داسې دغه کې نو مونږ ډیر په ترقې روان شو.
دغه خوارکخ چې ټول کال د نورو خدمت کوي او افسرانو ته اسانتیاګانی ورکوي دوی ته هم هغه مشرانو قسمه قسم خوراکونه کې خودل د هغوی د روټۍ او نورو اسانتیاګانو خیال هم ساتو. د ادارې یو مشر پروانت خان په دا اړه وایي
پدې کې مخامن موږ د دې ماشومانو د دې فیمیلیز ډېره دعوت ورکوم. د دې سره چې کوم ماماس خالص او فاتشوي نو دا هم فیمیلیز ماشومان په دې مخامن موږ باخیده یل ساتو. په دې حواله سره د دې لپاره مختلف مقابلې کېل کودو بیا نور د سټیج مخابلې کې موږ کوشش دا کوو چې را پدې کې سرګرمیان دې سوخني.
د ادارې مشرانو وینا دا چې دوی هر کال په جدا جدا انداز کې د مزدورانو لپاره هم د غرنګا د مزدورانو نړیواله ورزمانځي او دوی هڅه کوي چې د مزدورانو د ستونزو او مسلو احساس نورو ته هم ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس ورزو بلوچستان ته. دغلته کې بلوس د کوونکو یو بوکړتال کړی دی. د 10 لپاره کړی دی د ایوب ترین ناورو
بلوس د کونکو د لورلای خوزدار او تربت په میډیکل کالجونو کې د کلاسونو د نه پیل کولو په ضد خپل احتجاج په کوټه کې ځنډول دي. دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې د کوټ پرس کلب مخ ته د نه خوړلو په احتساب ناستو. تیره ورځ د حکومت له لوري د ډاکټرانو یو آیت و احتجاجي کیمپ ته ورغلی او تسلی ورکړې وه چې حکومت به ډیر ژر د دوی پر غوښتنو عمل وکړي. په دې اړه د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې جنرل سیکرټري ډاکټر آفتاب کاکړ و مشال ډیډیو ته وویل
دا ریکوست کړی دی چې د دې کوم مسله چې دا هغه اوس حل کېدونکی دی. داسې نه دی چې مثال نه کیږي، دا کیږي لکه په دې څه ټایم خام خاله کیږي. نو دوی نن شل شپې کیږي دلته ناستو د وژې کم چې موږ ته د وژې سټرایک یا هنګر سټرایک چې ورته وایي بوکارتال په هغه باندې ناستو. نو بیا موږ رالو دوی ته ریکوست وکړي، پر ریکوست کې دوی له موږ سره خپل مجلس موږ سره شریک کړي چې کوم د دوی ایشو د اوس د ګورمنټ او د ډاکټران تنظیمین په حواله باندې ډېر غټه لویه کمیټه جوړه شوې ده چې اډیشنل سیکرټري هیلت هغه د دې ممبر دغه د چیرمین دی او موږ ټول ممبران یو. او د دوی مسله چې دا اوس د چیف سیکرټري په دفتر کې ده او ان شاء الله ان قریب به دوی مسله حل شي.
خود بلوچ د کونکو د اتحادیې د چیرمین رشید بلوچ وینا وه چې په کالجونو کې د کلاسونو د نه پیل کولو لامل د دوی ډیر وخت ضایع شوی دی.
پاکستان میډیکل اسوسیشن وغیرہ بی ہمارا اس کمیټي مثال
رشید بلوچ وایي چې د پاکستان میډیکل اسوسیشن کمیټي زموږ سره ده. څوک چې بدغه ستونزه پر مخ بیایي د ډاکټرانو پر غوښتنه مشخپل د نه خړلو اعتصاب تر دو افتو پورې ځنډولې دي او اله د چا حکومت به زموږ غوښتنو ته غاړه کښېږدي. پر دې مهال د پی ډی ایم ای بلوچستان مرستیال سکتر ډاکټر کمالان گچکی زیاته کړه چې تیر کال په دسمبر کې د دغه زده کوونکو داخله په یاد سو میډیکل کالجونو کې سوی وه.
ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم
ڈاکٹر کمالان گچکی وائی چیز مش فرض جوڑی جی چیز دزدکون کو او ڈاکٹرانو دا کو دفاع کرو. ہم دا وجہ دا چیز روختیا وزیر او سکتر ہم راغلی وو او دا وو سر میں خبری وکڑی ایو کمیٹی میں جوڑ کڑا چیز دزدکون کی ستونزی بہ ہواروی او دا وقت دزدکون کو دا ستونزو فائل دا صوبے دا چیف سکتر و دفتر تر رسید لی دی. تا دا ونی ورد چیز بلوچستان حکومت سلور کا لوڑان دی پلو رائی تربت او خوزدار کی دا میڈیکل کالجونو د جوړولو اعلان کړی وو.
او دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
هند ترکیه د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر پر سر د شخړې هوارولو لپاره د منځګړي رول لوبولو وړاندیز رد کړی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر سوی خبر پاڼه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وړاندیز هر کړی کړی او دای په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام بللی دی. د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمیر بلوګرو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. نوموړي دا خبره پرون په صوابۍ کې جرګې ته د وینا پر مهال وکړه. جرګې د صوابۍ پوهنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه هم وکړه. د پاکستان له قبایلي سیمو څخه منتخب پارلماني اساس د فټا اصلاحاتو په لړ کې د روان میاشتې پر شپږمه نیټه ټول ګوندیز غونډه وربللې ده. له خیبر ایجنسي څخه منتخب د قامي اسمبلي غړي شاجګل افریدین مشال اړیو ته وویل چې د غونډې وربللو مقصد یې د فټا اصلاحاتو منظورولو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده. تاکه سوي چې د افغان حکومت اجرائي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. هلته بیا پاکستان چارواکو پرون ویلي چې دغه هیواد استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر نوید مختار به روان اونۍ کابل ته سفر کوي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره ساحلي ښار سوچي ته رسېدلې ده. دواړه مشران به نن ناوخته د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوی ده د جرمني په هامبورګ ښار کې د جولای پر 8 او 10 جوړه شي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ وایي د ډونلډ ټرمپ له ولادمیر پوتین سره نن د واشنگټن پر وخت غرمه 12 بجې پر ټلیفون خبرې کوي. د ټرمپ اداري چارواکي وایي دواړه مشران به په شام کې د رواني کورنۍ جګړې په اړه وغږېږي چېرته چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او امریکا بیا د هغو یاغانو سره ولاړ ده چې د اسد حکومت نسکورول غواړي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی رفت انجم ناور.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانو ډان په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان د دوه لوړپوړو پلاوو تیر هفته افغانستان ته تللو سره دا هیله پیدا کیږي چې دواړه ښځې اړیکې به ډېرې زرخه شي. اداریه وایي چې اول چیف آف جنرل سټاف جنرل بلال د پوځي وفد سره کابل ته لاړو او په مزار شریف کې د پوځ په بیس حمله او په هغه کې د پوځیانو وژنه وغندله. افغانستان پوځ ته د زخمی پوځیانو په پاکستان کې د علاج کولو وړاندیز وکړو. دین علاوه د دواړو پوځونو ترمنځ د پولې پر انتظام هم خبرې اترې وشوې. اداریه زیاتوي چې د دې نه پس د پاکستان د پارلماني استازو پلاوی د افغانستان دوره کړي او هلته د افغانستان پارلماني مشرانو سره لیدنې کړي دي. او په یو لیدنې کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په پارلماني پلاوی ټینګار کړي چې د سیمې د سولې لپاره اوس هم وخت شته. ادارې په وینا چې د داسې قسمه پلاوی ملاوي دو او تګ راتګ فوري ګټې نشي ترلاسه کېدی خو د دې له وجې د خبرو اترو لارې خلاصې دي شي. اداریه وایي چې اوس افغانستان مشر ولې ته هم د دې قسمه پلاوی پاکستان ته دراستولو اعلان کول پکار دي. ادارې په وینا چې په دې رستو د افغانستان او هند استخباراتي ادارو د پاکستان پر ضد د ناقانونه ډلې ټي ټي پي مرستې کولو کوم انکشافات رامخته شوي دي. په دې اړه هم افغانستان ته سوچ کول پکار دي او د دې لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ هغه ځینو ملکونو کې دی چېرته چې ټریفیک حادثې او د دې په نتیجه کې مرګ ژوبلې شره زیاته ده. ادارې وایي چې تیر ورځ خیبر پختونخوا په بردیر ضلع کې د مسافرانو ګاډې په یو کنده کې د پریوتو له وجې 14 کسان مړه شوي. په لاهور کې د ټرک او رکشې جنګېدو له وجې 3 ماشومان مړه شو او همداشان په کراچۍ کې د ټریفیک حادثې د امروزه معمول جوړ شوی. ادارې زیاتوي چې د ټریفیک حادثې ورځ تر ورځ زیاتېږي او د څه وجې چې رچانه پټې نه دي. د ټولو اول خو غیر تربیت یافته ډرایور ګران دي. په پاکستان کې ډرایوینګ لایسنس ترلاسه کول څه ګران کار نه دی. دغه ډرایوران نه د ټرافیک سیګنل او نه د نورو قوانینو په اړه څه علم لري. اداري په وینا د ټرافیک پولیس غیر ذمہوار رویه او په لوی سړکونو د رڼا تنظیم نشتوالی هم یو مسله ده. همدا شان په غریز علاقو کې سړکونه تنگ وي او څه حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي. دریا خریقہ چې ټولو مسلو لوجه د ټرافیک خطرناک حادثې را پیښیږي، خو که صوبایي او وفاقي حکومتونه د دې خطرې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، نو د ټرافیک حادثو کې کمی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ان بی سی ټلوي ژن په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې چارو د سارې ادارې د یو راپور پاړې لیکي. پروان کال کې د وسلوالو طالبانو خلاف په جګړه کې نه یوازې ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې، بلکې دغه افغان امنیتي عسکرو ته هم زیات تاوان رسولې ده. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي په شام او عراق کې د اسلامي دولت دلی خلاف د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په هوایي حملو کې ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. نور تفصیل فرخنده اسد.
این بی سی ټلویژن لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سار اداره وای په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو خلاف عملیاتو کې غنو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. بلخوا د هیواد په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبانو د کنټرول له وجې هم ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده، او په یو شمېر سیمو کې خلک خپلو سیمو ته په پریښودو هم مجبور کړي دي. این بی سی لیکي دا بعد افغان امنیتي عسکرو لپاره یو چیلنج وي چې دغه هیواد په کلیوالو مکه د وسلوالو زور ختم کړي او دا شان د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دغه درې میاشتنی ریپورت چې د افغانستان د بیا رغونې د ادارې د خصوصي انسپکټر جنرال له دفتره خپور شوی دی، د اهم وایي ل شپاره سکال وروسته چې امریکا دغه هیواد ته تللی، د وسلوالو خلاف جنگ اوس د پخوا په پرتله زیات خونړې شوی دی چې پکې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دغه راپور تر مخه د 2018 کال په لومړی شپږونیو کې 1200 امنیتي عسکر د وسلوالو بانو سره په خطو کې وجل شوې دي، او دا شند ولسی خلکو خلاف تراګر بریدونه هم زیات شوې دي. دغه راپور د هم وای په 2014 کال کې په خطو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې شمیرا 1300 او 1300 ته رسیدلې ده چې دغه یو ریکارډ دی. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په بریدونه کې ولسی مرګ ژوبلې ته د سار ادارې ډېرې لنګ دي کوري. دغه ادارې وای په عراق کې د ولسی خلکو وجنې دغه هیواد سیاسي شران د خپل هیواد راتلونکو په اړه اندیښمن کړی دی. په عراق کې د نامنیو په خود دغه هیواد سنی لګکی هم اندیښمن کړی دی. د امریکا دفاع وزارت تیر اونۍ دا منلی وو چې د 2014 کال را په دی خو په شام او عراق کې د داعش خلاف تدوی په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په هوایي حملو کې 325 ولسی کسان وجل شوی دي، خو بلخوا د بشري حقوقو ادارې وای چې دغه شمیره ډیره زیاته ده. ائتلافي هیوادونه وای وسلوال په ډیرو خاري سیمو کې پنازای لري، نو ځکه د دوی په حملو کې د وسلوالو سره سره ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. اجانس لیکي چې د تیرو درو کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې خلاف عملیاتو کې په شام او عراق کې ولسی کسانو ته هم زیات تاوان رسیدلی دی، او په ځینو سیمو لکه موصل کې داعش وسلوالو ولسی کسان د ډال په توګه هم استعمال کړي دي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په هم یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ایران په منځني ختیځ کې د بیلابیلو ځایونو د نخلولو لپاره په داسې اوږدو لارو جوړولو بوخت دي چې په پوره کې د سربای په شام او عراق کې پوځي اغیز او پراختیا ډېره شي. نور تفصیل بشیر ګواخنه.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا پیښونکو چیلنجونو سره مقابله لپاره پر ځینو لارو چارو غور کوي. فارن افیرز مجله لیکي چې په دې لړ کې د اغیزمنو طریقو کارول لپاره ضروری ده چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د خپل اغیز ساتلو په اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي وپوهیږي. د ایران سپاهی پاسداران انقلابی اسلامی د القدس ډیویژن قومندان جنرال قاسم سلیمانی په منځنی ختیځ کې د ایران پالیسی عملی کوي. د مجلې په خبرونو موړه د هغه لارو په جوړولو هم بخ دی چې ایران د مدیترانه سره نخلی. 1000 میل اوږده د لار بعد عراق او شام له دختو تیریږي چې د لبنان حزب الله لپاره به د تړاو زمينه برابر کړي. د سره بعد د ګولان په غرونو د تګ تکیه ختم شي. په مقاله کې راغلی چې ایران کولی شي له دې لارو خپل ملیشا او وسلې ولیږدي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه وسلوالې ډلې د دې لارو په اوږدو کې لیدل شوې دي. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران نه غواړي د دې لارو خوندي ساتلو لپاره خپل پوځیان وکاري. تهران په منځنی ختیځ کې له 1.5 لک څخه تر 2 لک پورې لاسپوڅي وسلوال لري. په دې کې د حزب الله او ځینو نورو شیعه ډلو سربیره خوښه 8000 افغانان او له 4000 تر 15000 پاکستانیان هم شامل دي. ایران همداراس کولای شي په خپل هیواد کې میشتو هغو افغان او پاکستانی کډوالو څخه چې د کار په لټه کې دي نور ځوانان د وسلوالو په توګه وګماري. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران غواړي د لارو کې پر ملیشو عراقي او کوردی ځواکونه حمله ونه کړي. د لیکوال په خبره داسې به ځکه نه کیږي چې د ایران په عراقي حکومت ډیر اغیز دی او کوردی ځواکونه ځکه د ایران په لاسپوڅو برید نه کوي چې د هغوی ګټو سره په ټکر کې نه دي. په مقاله کې راغلي چې ایران د دې لارو له جوړولو دا هدف هم لري چې د ضرورت په وخت کې په ګولان غرونو کې د اسرائیلو خواوشا دایره را تنګ کړي. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران غواړي خپل ځواکونه په نوو وسلو سنبال کړي. لیکوال وایي که په شام او عراق کې جګړه ختمه هم شي نو ایران به د راتلونکي لپاره خپل لاسپوڅي وسلوالې ډلې وساتي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې که امریکا غواړي په منځني ختیځ کې د ایران اغیز محدود کړي باید د خپلو اتحادیانو سره له نږدې کار وکړي. لیکوال ویلي چې د ایران لخوا د شمالي او جنوبي لارو جوړېدلو مخنیوي کول په منځني ختیځ کې د ایران پوځي پراختیا ختمولو لپاره ډیر اهمیت لري. مجلې وړاندیز کړی چې د دې کار لپاره باید امریکا د کوردانو سره د وسلو مرسته زیاته کړي او روسانو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. د افغانستان د دفاع وزارت وای د افغانستان د خوري د کنټرول په برخه کې د طالبانو د واک پاړه وړاندې شوی فیصدی نه مني. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په تازه 3 میاشتنی راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو 3 میاشتو کې له 50% څخه 80% ته جات شوی او لنجمن سیمې له 3.5% څخه یو کم 10% ته لګې شوې دي. نور حال اسمت ساروان دروري
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خبرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خوري د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په تازه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 80% خوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په 3 میاشتنی راپور کې ویل شوی چې په وروستیو 3 میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان 11 ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر 24 نورو اغیز لري خو د افغانستان حکومت 9 ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر 1 شپږ نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي طالبان 9 ولسوالۍ په کنټرول کې لري خو په دې برخه کې پر وړاندې کېدونکو فیصدیو باور نه لري. شاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل
افغانستان کې زمونږ ټول ولسوالۍ فعالې دي. تنها په ټول افغانستان کې زمونږ 9 ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته دی. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي نو 100% خاوره د مخالفینو په لاس کې وي. څو دغه فیصدیګانې چې څوک خپرې او څوک 1% ښیي څوک 1% ښیي دا زه یو هم نشم منلی. ځکه چې تریکي جګړه ده په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تختی یا وجل کیږي یا نیول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې 9 ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړې ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډیرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تیر کال طالبانو د 6 ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د یورپ لپاره د امریکا استازي د مکدونیا په مشرتابه ټینګار کړی چې په تیرو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکو ګوندونو ته د حکومت جوړولو موخه ورکړي. د مشال ریډیو د مرکز د سانګي راپور درته منور شاه وړاندې کوي.
د یورپ لپاره د امریکا استازي او مرستیال وزیر هویت یی د تیر ګل په ورځ د مکدونیا په سرخار اسکوپی کې د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او په دوی ټینګار کړي چې د دې سیاسي بحران خاتمه دی وکړي او په تیر انتخاباتو کې بریالي شوی ګوندونو ته د اتحادي حکومت جوړولو موقع ورکړي. مکدونیا د یورپ یو وړوکی هیواد دی چیرته چې خواوشا 15 میاشتې وړاندې عام انتخابات شوي وو او پکې د البانوي نسل یو ګوند هم بریا ترلاسه کړې ده. اوس د دې هیواد سوشل ډیموکراټیک ګوند د البانوي ګوند سره په اتحاد حکومت جوړول غواړي او د دې هیواد ولسمشر جارج ایوانوف یې حکومت جوړولو ته نه پرېږدي. هویت یې د مکدونیا په سیاسي مشرتابه غږ کړی چې په جمهوریت کې اکثریتي ګوندونو ته د حکومت جوړولو حق حاصل وي او په کار ده چې مخه یې ونه نیول شي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې خلک د دغه اتحاد په اړه اندېښنې لري، خو په یورپي جمهوري نظام کې ټولې فیصلې پارلیمان کوي او یو ګوند هم د پارلیمان د منظورۍ نه بغیر خپله مرزي نشي کولی. د هویت یی سره د ملاقات وروسته د مکدونیا ولسمشر جارج ایوانوف د سوشل ډیموکراټیک ګوند په مشرانو غږ کړي چې حکومت دې جوړ کړي، خو دا خبره د لپامه نه غورځوي چې حکومت به د آئین او قومي یووالي تحفظ کوي. په دې اړه لا هم د یاد ګوند موقف مخې ته نه دی راغلی. بلخوا سوشل ډیموکراټیک ګوند د پارلیمان د سپیکر د چوکۍ لپاره په اول وار یو البانوي غړی نومولی چې پر ضد یې مظاهرې شوي او ځینې مظاهرینو د یاد ګوند په مشرانو د حملو کولو هڅه هم کړې ده. په مکدونیا کې د 2015 کال د سیاسي بحران راهیسې تر اوسه فعال مرکزی حکومت نه دی پرځای شوی او تمه کېدله چې له دې انتخاباتو وروسته به منتخب او فعال حکومت جوړ شي. له دې بحرانونو د وجې دا هیواد یورپي ټولنې او نیټو کې له شاملېدلو پاتې دی.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم 11 بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په دې څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د موبایل سرویس دغلته ختم شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترګ زیرا کوي.
په محمود ایجنسی کې د موبایل فون د بندښت له وجې د میډیا خیر خیګړې ادارې او سرکاري او غیر سرکاري ادارو کارکونکي ډېر په مشکل کې دي. د یوې میاشتې نه زیات وړاندې د موبایل فون نظام بند شوی چې د سیمه ایزو تنظیمونو او سیاسي اتحاد لخوا څو وار احتجاجونه هم وشو، خو لا هم دغه نظام نه دی بحال شوی. د پرړکل انتظامی چارواکو پوینا چې دغه نظام د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره بن شوی او پرړکل ایجنټ محمود اسلم وزیر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلی هم چې نږدې ورځو کې به موبایل فون نظام په ځای شي. د یاد نظام په بندښت د سیمې یو خبریال شاه محمود مومند وای چې هغوی د یوې میاشتې راهسې ډېر په مشکل کې دي. نو هغه څنګه
مطلب ګنټه مخکې به خبر شو تا به ځان رسولی شو او اوس دغه مسله چړو خبر ته خو هغه ایکسس نه کیږي ځکه چې هغه کمیونیکیشن نه کیږي. که مخکې به مطلب یو ملګری هم خبر شو نو هغه خبر به ځان به خلکو بیا غزې ته رسوو دغه به هم کوو.
په مهمندو او ګرد قبایلي سیمه کې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په سکولونو کې د داخلي مهم روان دی او دغه مهم کې د مهمندو ایجنسۍ ځینې د خیر ښېګڼې ادارې هم برخه اخلي. د شهید بانډي یوت ویلفیر ارګنایزیشن مشر ګلزاده محمد وای چې پروس کالی هم دغه مهم ډیر خو ولې سک کالی دغه مهم د رابطو د نه کېدو له وجې کمزورې شوې.
سکول اډمیشن کمپین چلو د ماشومانو لپاره د سکول مختلف قسم کپړې اخلو یو بل سره رابطې کو زمنګ مرګري چې کوم دی په یو علاقو په بل ځای نه ځینو کې دي نو هغه د فارې چې کوم دی موږ راغونډې کو چندکو فنډینګ کو نو د دې د وجې وس هغه مسلې جوړې شوې دي زمنګ هغه ټول اکټیویټي وس باندې هغه پروګرام ټول د نتورک د مسله د وجې نه خراب شوې دي.
د هلال احمر پاکستان محمد ایجنسی یو کارکونکي امجد علي محمد وای چې هغه تبا د دفتر لخوا وویل شو چې ګنې فلانې سیمه ته لاړ شي او هغه بل کوره هغه سیمه ته ورسېدل ولې هغه وس اول دفتر ته راځي او بیا هغه سیمه ته ځي چیرته چې ورته وویل شي.
زمنګ ټیم کم سے کم چلو 30 غنټه زه کیږي دغه نه بعد مونږ ته وینا او شي جيره تاسو میټینګ لور شي تاسو هغه تلاړ شي نو دلته چې اوس دا کم نتورک ختم کړی شوی دی دې سره زمنګ د ډیرو خلکو صحه د پور ورته متاثر شوی.
یاد دی چې د محمود ایجنسی د موبایل فون د بیا په ځای کولو لپاره د سیمې کاروباریانو هم د چارواکو نه غوښتنه کړي خو چارواکي وای چې هغوی به د موبایل فون نظام د بیا بحالولو لپاره خپل مشرانو ته رپورت ولیږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی سیمې ته د یادې سیمې د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په سیول روغتونونو کې ناروغ کسان سم علاج نه محروم دي. په دې اړه باندې نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د خیبر ایجنسی د جمرود یو مشر دولت خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په مرکزی ولسی روغتونونو کې د صحت سہولتونه نشته او عمله پکې ډیوټي نه کوي.
نه ډیوټي پښتنه څوک کولای شي لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی نو دلته صرف په بلډینګ اسپاتال دی نه پکې دوای ګان شته نه پکې ډاکټران شته په کار داسو چې اسپاتال سر به وشي. د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانغه په کور دو چې ګوتې سیستم لګيږي.
د جمرود شاکس یو تن ګل وزیر پر دې وایي چې د صحت په بنیادی مرکزونو کې دوی ته سرکاري د بیان نه ورکول کیږي.
دوای راشي مونږ ته نه ملاويږي په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. اوس لکه مونږ په شاکس کې اسپاتال نشته ای غزا مونږ دغه زله بیمار رسو چې په کار دی چې د اسپاتال مونږ ته یې چل مخام اوس خوتن حالت خراب دی چلته خو لغه دوای یا ډاکټر وی چې دستي ستن
د جمرو دیوبل مشر شیر محمد اپریدی وای
حقدار چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي
پومدا اسپاتال کې او د ویګانی وی او ډاکټر مېر باندې ودرېږي لیبر روم په والا وته ویم چې بس ماغه وسم چې غریبان ساده خزی کپ لازر کې یو ولا کپ 15000 کې یو ولا خروپه ته دوا خلی کني چې روپه نه ورګي سره ولرتیږي نشي نشته.
د خبر جنسې په جمرود کې د سرکاري روختونونو د حالت په اړه مشکله د خبر جنسې د صحت محکمې مشر افسر ایجنس سرجن ډاکټر نیاز سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې سپیشلیست ډاکټران قبایلی سیمو ته راتګ نه خوښوي، خو اوس موږ ورله اضافي مراد ورکوو او هڅه کوو چې ځینې ډاکټران دلته راولو او چې موږ ته کومه دوایي د فاټا سیکټریټ نه میلاو شي نو هغه د صحت مرکزونو ته رسوو او چې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوو. د خیبر جنسۍ د جمرود خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت سهولتونه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. په د ننګرهار په جلال آباد کې ولس وایي چې د پاکستانی ویزو اخیستو په لړ کې ورته ډېر تکالیف دي. په دې اړه باندې نور تفصیل باز محمد عابد راکړي.
په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری مخې ته هر ورځ په سلګونه تنه په قطارونو کې په دې خاطر ودرېږي چې ګوندې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي، خو ګڼ شمېر ویزه اخیستونکي وایي چې هر هغه څوک چې پولیسو او یا هم کمیشن کارانو ته په زرګونو روپۍ ورکړي په اسانۍ سره ورته د ویزې اخیستلو نمبر په لاس ورځي. ګڼ شمېر ویزا اخیستونکي چې د ننګرهار ولایت مخې ته په شکایت راغلي وو وایي چې نه یې قومندانۍ عرض اخلي او نه هم د شکایت کولو لپاره ولایت ته پرېښودل کیږي.
زمان اسدالله د موږ د کونسلګرۍ مخې ته چې سهار نالته ولاړو او 15 ورځې او شپږ ورځې زمونږ کېږي چې موږ راغلي په کونسلګرۍ کې پولیس والا رشوتونه اخلي، خپل خپل کسان مخکې کوي او زمونږ د سپینګیري او ماشومان او ځوانان ټول ورته ولاړ دي او پولیس ډېر وحشانه عمل کوي، پیپونه په لاس وهل هم کوي، ټکول هم کوي. قومندانۍ ته ولاړو، هلته هم چار ځوان اغسته او نن د سهار نه تقریبا د 9 بجو راشي د دې ولایت مخې ته ولاړ یو او دلته پولیس دننه نه پري. موږ د خپل چا ته وړاندې کوو، چا ته ورشو، موږ به چانه غوښتنه وکړو.
بلخوا ولایتي اداره بیا د پاکستان قونسلګرۍ مخته د کمیشن کارانو او نورو واسطو ستونزه مني، خو وایي چې دغلته یې تر اوسه ګڼ شمېر کمیشن کاران نیولي او لا هم دا لړۍ روانه ده. یاد دی وی چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ ته پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان، نورستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو څخه هم د ویزا اخیستلو لپاره خلک راځي چې له عمله یې په ویزا اخیستلو کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو ته وګي. اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه نو.
هند ترکیه د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر پر سر د شخړې هوارولو لپاره د منځګړي رول لوبول وړاندیز رد کړی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر سوي خبر پاڼه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وړاندیز هرکلی کړی او دای په سیمه کې د سول پر لور مهم ګام بللې دي. د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمېر بلوګرو لخوا د وژل سوي زده کوونکي مشال خان پلار د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. نو موري تیر ورځ په صابوي کې جرګې ته د وینا پر مهال د خبري وکړي. جرګې د صابوي پوهنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه هم وکړه. د پاکستان قبایلی سیمو څخه منتخب پارلماني استازو د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د روان میاشتې پر شپږمه نیټه ټولګوندي غونډه وربللې ده. د دوی په خبره د غونډې وربلول مقصد د فاټا اصلاحاتو منځورولو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده. ټاکل شوې چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې دغه هیواد استخباراتي ادارې ایس ای مشر نوید مختار به روانه اونۍ کابل ته سفر وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره ساحلي ښار سوچي ته رسېدلی دی. دواړه مشران به نن ناوخته د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشریز په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوی ده د جرمني په هامبورګ ښار کې د جولای پر 8 او 10 جوړه شي. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ له ولادمیر پوتین سره نن د واشنگټن پر وخت غرمه 12 بجې پر ټلیفون خبرې کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي دواړه مشران به په شام کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه سره وغږېږي. په سیول واشنگټن کې پوځي چارواکو نن ویلي د توغندیو هغه دفاعي نظام چې امریکا په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیې سخت په غوسه کړی دي فعال شوی دی. د جنوبي کوریا امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړ ارتفاع کې دا دفاعي نظام دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندی یا اټومي برید کشف او شنډ کړي.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د نن خصاته خبرونه وخت په دې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری جاناتن رمریز گارشیا ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.